افغانستان کې شپږ بجې شوې. په دې خبري مجله کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلي افغان حکومت تورنوي چې د سولې اړوند یو شمېر مهم فرصتونه ضایع کړي، خو د ولسمشر مرستیال وایان دوا خان مینپال وایي ولسمشر د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره ډېر څه کړي. د عاشورا د ورځې په مناسبت یو شمېر سیاسیونو د وروستیو څرګندونو او د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د ترکیب په اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړي. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صالح د خبرونه اوروي. ولسمشر غنی وایي سوله د سیاسي معاملې په معنا نه ده. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي. په بیلاروس کې مظاهرتیان نیول شوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله پر قدرت د سیاسي معاملې په معنا نه ده. ښاغلی غنی نن په کابل کې د عاشورا مراسمو ته په وینا کې دا خبره وکړه.
هیله مې دا ده چې له سولې مه وېرېږي، ځکه سوله د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده. د سولې معنا ته د افغانانو له نظر وګورئ. د افغانستان هره ښځه او سړی څه غواړي؟ په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي پای.
دغو مراسمو کې د نورو سیاسي مشرانو تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې د تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنې به خوندي وي. تر دې مخکې د وحدت ګوند مشر محمد موقیق په خپلو خبرو کې له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې وه چې د سولې لپاره راغلي فرصتونه له لاسه ورنه کړي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي، خو د ملي پخلاینې د عالي شورا د غړو او مشرتابه پلاوي په پرونی لست کې د حمید کرزی نوم هم راغلی دی. شغلی کرزی نن په ویلې امیا کې ویلي چې د یو افغان وګړي په توګه د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. د کندهار د انارو تولید کې سشکت د لس سلنې ډیروالي خبر ورکول سوی دی. د کرنې وزارت د سږني محصول کچې 190,000 ټنه اټکل کړی چې د پرو سشکال 40,000 ټنه ډیروالی شي. دا محصولات د ساتنې سم ځای نه لري او د بڼوالو په وینا کې درلودی د انارو تولید به نور هم ډیرېدای سوی. د افغانستان انار تر ډیره پاکستان، هندوستان، عرب او نورو هیوادونو ته صادرېږي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن یکشنبه تر 15 میلیونه واوښتې. د خبري اژانسونو په حواله د دغه وایرس مثبتې پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. هندوستان چې د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ په سطحه په دویم قطار کې راځي، په څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس نږدې 8,001 مثبتې پیښې ثبت کړي چې بې ساري ګڼل کیږي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 3,40,000 اوښتی دی. په بیلاروس کې په لسګونو زره کسانو د پلازمینې منسک مرکزي برخو ته مخه کړه. دغه کسان نن د 22 پرلپسې ورځې په مخه د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکو په مخالفت کې په لاریون راوتلي وو. په لسګونو لاریونوال د سوریا خپلواکۍ په نوم لاریون کې د برخې اخیستو لپاره د منسک د خپلواکۍ میدان خوا ته ورغلل چې امنیتي ځواکونه یې له مخکې شاوخوا سیمې اوسپنیز خندونه درولي وو. د بل وزارت پولیسو د ښار نورو برخو ته د لاریونوالو مخه ونیوله. د اګست همه د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې دورې لپاره ولسمشر اعلان شو، خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. یو کس په امریکا کې هغه مهال وژل شو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان او مخالفان په پورتلند ښار کې په خوډب کې وتل. د شغلي ټرمپ 2500 پلویان چې په یو موټری کاروان کې برایي روان وو، د تور پوستو له ځینو فعالانو سره مخامخ شول. د وژل شوي پیژندګلوي نه د سوي او چارواکي دا هم نه وایي چې ویشتنه یې له خوډب سره تړاو لري او که څنګه. پورتلند ښار کې له 4 میاشتو راهیسې چې تور پوستی جورج فلوید پکې د پولیسو په توقیف کې مړ شو، د هغه څه خلاف مظاهرې کړي چې فعالان یې د پولیسو زور زیاته ای بولی. مظاهره په ویسکانسن ایالت کې د پولیسو په ډزو تیره اونۍ د یو بل افریقایي اصل سړی په وژلو سره بیا تودې سوې دي. او د جرمني په ختیځ کې چارواکو د اونشتروت سیند په ځینو برخو کې لمبېده بنده کړه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې ځینو کسانو ادعا وکړه چې په سیند کې سیمساره لیدلې ده. د پلازمینې برلین د جنوب لویدیځ په 115 کیلومتري کې د بورګینلند محلي چارواکو پرون ناوخته وویل چې پر لمبه دغه بندیز به تر روانې یکشنبې پر ځای وي. د سیمسارې د موندلو لپاره سخت عملیات پیل شوي، خو لا یې څرک نه دی لګېدلی.
له سلیم محمد سلیمان نه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول.
د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی افغان حکومت تورن کړ چې د سولې اړوند یو شمېر مهم فرصتونه ضایع کړي، خو د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال بل څه وایي.
د افغانستان ولسمشر لمړی کس و چې سولې له شې څخه متن ته راوړ، موږ اوربندو کې
اشورا د ورځې په مناسبت یو شمېر سیاسونو او د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د ترکیب په اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
اوس چې ډېره څرګندونې کوي په ټوله کې دا ټول هغه خلک دي چې د ولسمشر سره سیاسي اختلاف لري.
نن د اشورا ورځ په افغانستان کې د دواړو شیعه او سنیانو لخوا ولمانځل شوه.
دا امام حسین آواز د شیعهګانو نه دی، د ټولو مسلمانانو دی. شیعه او سنی هیڅ فرق نه کوي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هند کې د کورونا مثبتې پیښې بې سارې زیاتې شوې او په نړۍ کې بیا شمېر له 15 میلیون وګړو اوښتی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی افغان حکومت تورن کړ چې د سولې اړوند یو شمېر مهم فرصتونه ضایع کړي. ښاغلي خلیلی چې نن د عاشورا په مناسبت مراسمو کې په دې اړه یو لړ څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده دوه کاله مخکې د یو لیک په ځواب کې ویلي چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره مخامخ خبرې وکړي. خو ښاغلی خلیلی وایي هغه وخت ولسمشر د دې غوښتنې په ځواب کې وویل چې حکومت د خبرو پیل ته چمتو نه دی. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال بیا وایي چې ولسمشر پیاوړی هوډ لري، افغانانو ته با عزته سوله راولي او له دې مخکې هم له شته فرصتونو ښه ګټه پورته کړې ده. امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په خوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي که د سولې لپاره رامنځته شوی اوسنی فرصت له لاسه ووزي، د افغانستان د ملت پر وړاندې به لویه جفاوي. کریم خلیلی چې د ملي روغې جوړې شورا د غړي په توګه د ارګ لخوا په خپاره شوي نوملړ کې نوم هم شته، حکومت تورنوي چې د سولې لپاره ځینې فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وایي د طالبانو مشر ملا هبت الله دوه کاله وړاندې له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ښودلی و، خو د افغانستان حکومت چمتووالی نه درلود.
ملا هبت الله ته مو لیک ولیږ او ځواب یې هم راکړ. د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې بشپړ چمتووالی وښود او خپل پلاوی هلمند ته راولیږ. مولوی سراجی د پلاوی مشر و، لیک مو ولسمشر ته وسپاره. هغه وویل چې ډیر تاریخي کار شوی، ولې موږ اوس چمتو نه یو؟ ما ورته وویل چې ښاغلی ولسمشر، د طالبانو پلاوی په هلمند کې دی، څه یو طلایي فرصت مو له لاسه ورکړ.
خغلی خلیلی وایي هغه مهال چې د سولې عالي شورا رئیس د طالبانو بیلابیل قومندانانو چې په افغانستان کې جګړه کوله له ولسمشر سره د ویډیو لاره خبري وکړي او د سولې لپاره چمتووالی وښود. د کریم خلیلی په خبره بهرنیانو هم هغه وخت د خبرو پایل ته لیوالتیا ونه خوده. خو د افغانستان حکومت بیا د خغلی خلیلی د څرګندونو په اړه خبرګون خي. د ولسمشر د وایان مرستیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل ولسمشر پیاوړی هوډ لري چې افغانانو ته با عزته سوله راولي.
د افغانستان ولسمشر لمړی کس و چې سوله له شې څخه متن ته راوړ، موږ اوربندو کې تر هغه وروسته د سولې لپاره متواترې هڅې، د سولې لپاره د لارې نقشه، د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګو دوه ځله راغوښتنه، دا ټول دا ثابتوي چې ولسمشر هوډ د سولې په اړه باندې غښتلی دی.
له طالبانو سره مو هم دوه کاله وړاندې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره هلمند ته د دوی د پلاوي د راتګ مسأله شریکه کړه، خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسینو حکومت تورن کړی چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو افغان حکومت تل ویلي چې سوله لومړیتوب دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی بیا وایي سوله په قدرت کې د معاملې په معنا نه ده. ولسمشر غنی چې نن د عاشورا په مناسبت وینا کې څرګندونې کولې، وویل چې سوله د افغانانو هغه غوښتنه ده چې جګړه او تاوتریخوالی پکې پای ته رسیږي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې روان بهیر ته اندېښنه ونه لري. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیون له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې له جمهوریت او اساسي قانون څخه د دفاع البته خپله سره کرښه بولي. بیا هم امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه دوره پای ته رسیدلې چې یوه کوچنۍ ډله د هر څه واکدار وه. ولسمشر چې نن یې د کابل په دشتي برچي کې د عاشورا په مناسبت جوړ شویو مراسمو ته وینا کوله، وویل جمهوریت د ټولو افغانانو نظام دی او کولی شي چې هر څه جذب کړي. ولسمشر د سولې روان بهیر ته هم اشاره وکړه او ویې ویل سوله د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده.
هیله می داده چه لسولی مویره که زکا سول ده قدرت ده ویش ده سیاسی معمیلی پا معنا نده ده سولی معنا تا ده افغانانو لنظر و گوره ده افغانستان هر خزا و سره چغواری پا تلپات دول ده توتری خوالی پای
ده ولسمشر لمره امرسال امرالا سالی بیا ده سولی روان بهیر پاره ده خلق و اندیخنو تا پا زواب که وای هغه لاس تراوڑنی چی پا ورستیو که ترلاس شوی سنه دی چی للاس و اوزی ده ولسمشر دویم رسال سروردانش هم لجمهوری نظام ننگ کوي او لطالبانو غاڑی چی لافغانانو سرا ده خبرو ده پایل لپاره چمتو شی خغلی دانش امارتی نظام کارنده نبولی
در نظام امارت جامعه افغانستان
با عزت سوله یو قوی دولت او واحد ملت تا ارتیا لری امارتی نظام نه قوی دولت جوڑا ولیشی او نه هم واحد ملت
جمهوریت حمایه میکنه
خود کابل په ویدیس کې د عاشورا په دوه نور جوړ شویو مراسمو کې یو شمیر سیاسيون د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو په ګډون د ټینګار ترڅنګ ځنی وړاندیزونه لري محمد محقق چې ارګي د ملي روغې جوړې شورا په نوم لړ کې نوم د غړي په توګه یاد کړي د طالبانو سره په خبرو کې یو شمیر موضوعات د سرو کور خو په توګه یادوي او ترننګ کوي
موږ سوله کوو د دواړو لوریو پلاوی دی ولاړ شي پر هغو مسایلو چې په منځ کې دي خبرې وکړي ولې هغه څه چې زموږ لپاره سری کرخي دي جمهوري اسلامي نظام دی چې ترې نه تیریږو بل موضوع هم اساسي قانون دی
قانون اساسي
په افغانستان کې د عاشورا مراسمو یاد داسې مهال تازه کیږي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو د پایل لپاره خپل پلاوی اعلان کړی او تازه یې د ملي روغې جوړې شورا تشکیلات هم اعلان کړل په ښکاره د افغانستان د نظام په اړه د سیاسیونو او حکومت دریځ داسې مهال مخته راځي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوي مشر عباس ستانکزي ویلي د سولې په خبرو کې به یو بحث د نظام بدلون وي امید زهیر مل ازادي راډیو کابل
به هم په همدې موضوع کې تنقیدو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دی او فرمان د صدر ولول لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل دی فرمان سره سم چې ارګ خپور کړی دی په شورا کې نه میرمنې هم شامل دي د شورا یو شمیر غړي دولتي او یو شمیر غیر دولتي دي د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان د ولسمشر مرستیالان د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په دې لیست کې شامل و چې ویلي دي دغه غړیتوب د نه منی او نه غواړي چې په کوم ترکیب کې غړی وسیږي په دې اړه مې مخکې د چارو له کتونکي مشتاق رحیم سره مرکه وکړه او د افغانستان د ملي عالي شورا د دغه اعلان شوي لیست په اړه په تیره بیا د دغه شورا د یو شمیر غړو د نننیو څرګندونو په باب مې د هغه نظر وپوښت چې دغه څرګندونې به د سولې د بهیر له ګړندي کېدا یا ټکنی نه کړي
ګورې دې کې شک نشته دی چې په تېرو دوه لسیزو کې موږ په وار وار داسې مواقع درلودې چې د سولې بهیر مخ ته واچول شو مخ ته وړل شي یعنې 2015 په لړ کې هم داسې فرصتونه موجود وو د حزب اسلامي کوم بحث چې موږ وروسته سولې باندې په 2015 کې بدل شو 2008 ماتم نه شروع شو تګ راتګ او ناستې ولاړې روانې نو که دا ووایو چې یو فرصت را پیدا شو او د هغې نه ګټه وانخیستل شو نو دا یوازې دا یوه موقع نه ده داسې ډېرې مواقع راغلي دي چې موږ له لاسه ورکړي دي یا داخل نه موخه نه دي مدیریت کړي یا کوم خارجي ورانکاري ناصر که هېوادونه دي وکړلې دي هغوی برلاسي شوي دي او د سولې فرصت اجازه نه ده ورکړې چې مخته لاړ نو دا فرصتونه راځي خصوصا د افغانستان ونې په کشالۍ کې چې ډېره پیچلې او کړکېچنه ده په دې کې داسې چانسونه را برسېره کېدل الله سو وتل دا یو معمول دی اور چې دې دا څرګندونې کوي په ټوله کې دا ټول هغه خلک دي چې د ولسمشر سره سیاسي اختلاف لري او د دې شاهد منګو تا چې دا تیر تقریبا دوه کال څخه یو کله نه چې د افغانستان د 2019 کال د ټاکنو مهالویش اعلان شو د هغه وخت نه را په دې خوا دغه سیاسيون را سیاستوال سره وشلی دي او هغه غټ دنیل داو چې دوی د واټ د رسیدو د سیمه مبارزه کوله او دا غیر قبل هیڅ نو اجماع موجود نه و تر څو مې شو کې ولسمشر د دې مشانو سره ناس ولاړو لاره هڅه وکړه چې وندازه غو بین اجماع بیرته منځ راولي لیکن بیا هم د سیاسيون په وار وار کوشش کوي چې د ځان د مطرح کولو لپاره اختلافي مسایل ته لمن وهي په دا حال کې چې سولې پروسه د تیر باندې د جړلو پر ځای روان ته د الهمندۍ بهیر باید وشيږي او د دې سیاسيون توقع دا کیږي چې راتلونکي
رحیم صاحب دغه ترکیب تاسو څه ډول ارزوي د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د غړو اعلان شوی لیست چې د ولسمشر اشرف غنی د فرمان له مخې ارګ خپور کړی دی او دغه یو شمیر مصالحې د ملي شورا غړو نن څرګندونې کړي فکر نه کوي چې د سولې خبرې به لستونزو ډکې وي له طالبانو سره
روسي خبرې ته لومړی جواب درکم طبیعي خبره ده چې دغه تازه خبرګونونه چې بیګا خور شوی لیست روسي راځي دا د دې ښکارندوی کوي چې دلته د اجماع کمبود ته د سیاسي کچبانی په لوړه کچبانی نو بنان چې روسي د بډیرا استانه ونو چې مذاکراتي بهیر دی هغه چې زمونږ تمه د مخ ته لاړ شي دا یو خبره راځو دې ته چې دا ترکیب ته څنګه ګورو ګوري دغه ترکیب جوړول په خپل وجود کې غټه معما ګرځېدله په افغانستان کې که چیرې تاسو د رښتینې استازیتوب بحث کوئ نو دغه خلکو د قضیې او د افغانستان د تېرو بله چیزو د جګړو او د سیاسي معامله ګریو لوبغاړي پاتې شوي دي او دوی بیا هم د سولې په ځای معاملې خواته ځي ولې چې دوی تاریخچه ته وګوري نو هماغه تکرار بحث مطرحوي خو بله خوا که همدغه خلک تاسو نه وړاندې کوئ او د ترکیب برخه ګرځوئ د دوی د دې وړتیا لري چې د قومي او توکنیز کار ته په استفاده هر نوع بهیر مختل کړي یا مخې ډب کړي نو دغه معما کې تاسو د دوو انتخابونو سره مخامخ او افغان ټولنه افغان حکومت سره مخامخ نو بنان د اوس لپاره خو ولس خو هسې هم نه پوهیږي څوک غږاوري په وار وار د اوربند چغې وهي په وار وار د سولې غوښتنه کوي د جګړې دواړه خونه ورته غوږ نه شي او نه هم په سوله کې زه فکر کوم د دوی نظر د ډېر احترام څوک قایلېږي ولې چې ټول بحث دلته د قدرت د انحصار او د قدرت بیرته لاسته راوړلو یا د خپل واک د ټینګولو بحث دی په داسې حالت کې د ماما د بل سر رانیول او هغه دا چې هغه خلک چې تخریب کارانه رول لوبولی شي راځي د دوی انرژي د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې کار باید وکارول شي نو له دې اړخه زه فکر کوم بد انتخاب نه دی په ټوله کې خو ستونزه دا ده چې دوی ترمنځ همغږي او اجماع نشته دی کرزي صاحب مخالفت خود کریم خلیلی نن سرګندونه داسې خایي چې ګوندې دای ډېر راضی نه دی ممکن غټ پوزیشن په دغه ترکیب کې وخت غلوې دریږي وخت د محقق خبرې دوم ډېر منفي خو نه وي زه فکر کوم خو بیا هم کتلې شو چې دای هم یو څه ملاحظه لري نو په ټوله کې موږ یو حساس حالت کې قرار لرو دغه ترکیب ترمنځ ټولو مهم باسو زده چې اجماع باید منځ راوړل شي
رحیم صاحب هم دا پوښتنه کوله ورستای چې دغه وضعیت په پام سره فکر نه کوي چې طالبانو خپل اړخ د مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی او د افغانستان حکومت هم لمخ کې دی افغانستان د مصالحې د ملي شورا دغه د نوې اعلان شو غړو پر سر جنجال یا په ورته وایو فکر نه کوي چې د سولې خبرې به نور هم ټکنۍ نکړي
طبیعي خبره ده چې ټکنۍ نه کی ځندنې خو به حتمن کی او د هر ورځ ځند پیخیږي په دغه بهیر کې منګوتا چې د شاهد یو چې نوې د اولاړي جو هر نه وستونځ زمنګ استاد چې د سولې د بهیر د پرمختګ مخه په فوق العاده توګه ډب کړي اوس د لپاره مهم بحث دا دی چې د افغان حکومت د بنديانو کم په سر باندې کم جنجال لږه پای ته ورسي او دغه غټ خان لمخې لري کې دویم دا چې ولسمشر باید په خپل ابتکار سره د سیاسيونو ترمنځ هڅه وکړي چې اجماع خواته لاړ شي او همغږي او هم نظرې رامنځته کړي اگر کم دوستان کم سیاستوال چې ګیلې لري دغه ګیلې راپکې تر څو دا ټیم دې ته چمتو شي چې د مذاکراتو ایجنډا ځای د مذاکراتو د بهیر هغه طریقه او د مسایلو باندې بحث اور داخل شي که دغه بحثونه نه پیل کیږي نو مخرب او الخونو تا ورانکارو ناصرو ته موقع برابرېږي چې د سولې بهیر خوندونه لا پسې زیات کړي او دغه فاصله واټنونه لا پسې پراخ کړي نو اړینه ده چې زر در زر دغه مخالفتونه او د جنجالونه باید حل شي
د چارو کتون کای مشتاق رحیم چې د افغانستان د مصالحې د ملي عالی شورا د ترکیب او د اشورا په مناسبت د یو شمیر سیاسيونو د نننې او څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا د ملي روغ جوړې د شورا د تشکیل لنه تلیر ساته نتیږي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویل چې د دې شورا غړیتوب نه مني یو شمیر نور بیا د سولې په چارو کې ځانګړي استازي په توګه سلیم رحیمی پر ګمارنه انتقاد کوي او اوس مو خبر تر لاسه کړ چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی هم ویلی چې د مصالحې د ملي عالی شورا غړیتوب نه منی، او هغه هم ځکه چې په دې اړه له ده سره مشوره نه ده شوې. تر اوسه پورې د افغانستان د مصالحې د ملي عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د دغه نوي خپاره شوي لست په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن په ټول افغانستان کې د محرم د لسمې یا شورا مراسم ولمنځل شول. لاړ به شو مزار شریف ته. د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی هم د شبر سره وصل دی. حبیب زی، څه کراته وایي چې مراسم هلته څه ډول ولمنځل شول؟
سلامونه نوې سپتا ستا په بل خلایت کې هم من سار 5 بجې جو په جو په ډلو ډلو کسان نه دی حضرت علي ته په منصب زیارت کې ورغله. لو تقریبا 3000 کسان یو ځای چې ټول ازاکون کې وو د وایناو په وراولو سره ومدارنګ په د قومي په وحولو سره په سیمه سنې سره د مراسم ول منځل دې ترڅنګ امنیتی تدابیر هم تیر ورځې د مخام رئیسی تقریبا په بلخ کې چې موږ د بلخ د امنیه قمندان از ما سپای سره خبرې درلودې، څلور سره امنیتي سرتیر ګمار شوي وو چې د شورا د مراسمو امنیت تامین وساتي. د دې سره په مختلفو جماعتونو او تکیهخانه او کوشیایانو په من سهار رئیس تردمه د شورا لمانځنه کړې ده. تردمه په ټولو 1416 کې چې په بلخ ولایت کې موږ سره په چارواکو سره خبرې کړې دي. تردمه کوم تحرک د دوی په وړاندې نه دی ترسره شوی. مراسم په رسمي ډول ختم دي، خو په ځینو تکیهخانو کې لا هم دوام لري او د شپې تر 12 بجو پورې دا مراسم دوام وکړي.
مجیب الرحمن حبیب زی، له تاسو نه مننه. د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ویلي 4000 کسانو 10000 ولسی رضاکاران د دغو مراسمو د امنیت لپاره یوازې په کابل کې ګمارل شوي دي. تر اوسه د کومې ناوړې امنیتي پېښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د تیر کال په همدې ورځ د کابل په دشتي برچې کې یوه لویه چاودنه وشوه چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په کابل کې دا ورځ د شیعهګانو او سنیانو لخوا د بېلابېلو مراسمو په ترسره کولو لمانځل کېږي، خو دا چې د دواړو مذهبونو پیروان په دې ورځ د یو بل په مراسمو کې برخه اخلي کنه له یو بل سره کوم ډول مرسته کوي، اکرام الله اکرام پرې راپور لري.
د کابل په چندول کې د شیعه مذهبو تر ټولو لویه تکیهخانه، دلته سلګونه شیعهګان راټول شوي، خو په دې مراسمو کې لسګونه سنیان هم لیدل کېږي. په مراسمو کې د ګډون کوونکو سنی مذهبو په وینا په خپل ګډون سره غواړي په افغانستان کې مذهبي لریوالی له منځه یوسي. دوی وایي که څه هم بېلابېلو وسلوالو ډلو هڅه وکړه چې په دې هیواد کې مذهبي جګړو ته لمن ووهي، خو د دوی په وینا د مذهبونو بېلوالی افغانان نشي جلا کولای. سنی مذهب عبدالجبار اکبري چې په دې مراسمو کې برخه اخیستي ازادي راډیو ته وویل:
زه نن د ورځې مراسمو ته راغلی یم، ډیر زیات د خوښۍ احساس کوم، ځکه چې د خپلو شیعه مذهب وروڼو او خویندو تر څنګ یم. دلته دوی ماته ډیر قدر او عزت راکړ، زه دلته هیڅ ډول توپیری چلند نه حس کوم.
شیعه مذهب هم وایي چې د دواړو مذهبونو پیروان سره ورونه دي، په یو هیواد کې د یو بیرغ لاندې ژوند کوي او ګډ دښمن لري. محمد علي:
شپېته یا اویا کلونه کېږي چې زه دلته په کابل کې اوسېږم. ما هېڅ نه دي لیدلي چې دلته د سنی د شیعه دښمن او یا د شیعه د سنی دښمن. موږ ټول سره ورونه و ورونه یو، غم او درد مو یو دی، که په اردو کې یو، که په سوداګري کې یو او که په سیمه کې.
په کابل کې له تکیهخانو د باندې هم ورته کیسه ده. د دواړو مذهبونو پیروان په سړکونو او لویو لارو د یو بل نظرونه خوري او د مراسمو په لمانځنه کې له یو بل سره مرسته کوي. علی رضا احمدی د کابل د قلعه فت الله په سیمه کې د سرک په سر د عاشورا د لمانځنې په پار نظر ویشي.
دا امام حسین आवाज د شیعهګانو نه دی، د ټولو مسلمانانو دی. شیعه سنی سپارک نه کی نو د دواره د خوراک چې موږ مثال دا نظر شکو دا ټوله تورکو هم شیعه خوري هم سنی خوري، ټوله مسلمانان راځي دله خوري مشتاق نسی.
لدی ورخوا د دوړو مذهبونو دینی عالمان هم خپل ځوانان هڅوي چې لیو بل سره مرسته وکړي.
د کابل د اجی یعقوب جمعات سنی مذهب امام مولوی حمید الله که څه هم د شورا په ورځ د شیعاګانو د مراسمو ځینې برخې افراطیت ګڼي، خو له سنی ځوانانو غواړي چې د منځلارۍ نه په ګټې اخیستنې په دې مراسمو کې مرسته وکړي.
د دواړو مذهبونو د پیروانو ترمنځ یووالی ډېر ښه دی، باید یو بل په مراسمو کې همدا ټول برخه واخلي، خو مهمه دا ده چې باید افراطي رواجونه ورسره ونه شي، بلکې هلته د شهیدانو یادونه وشي، د شهادت لاملونه یې وویل شي.
د شیعاګانو مذهبي مشران بیا له دې امله خوښ دي چې پر ویناي سنیانو یې امنیت ټینګ کړی او د مراسمو په ترسره کولو کې ورسره مرسته کړې ده. د چندول تکی خانی امام رضا محسنی ازادي راډیو ته وویل
زموږ په هیواد کې چې هر چیرته د عاشورا مراسم لمانځل کېږي زموږ سنیان ورونه ورسره یو ځای دي. همدلته تاسو وګورئ زموږ امنیت سنی مذهب ورونه نیولی دی، دوی سرتېري دي، ځکه چې موږ د دواړو مذهبونو پیروان ګډ دښمن لرو.
د عاشورا لسمه چې د حضرت حسین د شهادت له ورځې سره برابره ده، د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې لمانځل کېږي. که څه هم په تیرو کلونو کې د دې مراسمو لمانځل له خونړیو امنیتي پیښو سره مله و، خو څه کال تر دې دمه د کومې ناوړه امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سکل د عاشورا مراسم په افغانستان کې داسې حال په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې هیواد کې او ټول نړۍ کې د کورونا وایروس خپور شوی. د دغو مراسمو سره د غرض د کورونا وایروس خپرېدو ته هم اندېښنې زیاتې شوې. د کابل یو شمېر اوسېدونکو او د عاشورا د مراسمو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت زیاته پاملرنه نه وکړي، خو د عامې روغتیا وزارت بیا ویلي چې په تکې خانو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ټول لازم تدابیر نیول شوی دي.
د امریکا د جان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به هم په نړۍ کې د کورونا وایروس د سرایت موضوع ته مخه کړو. په هند کې د کورونا وایروس ورځنۍ پیښې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. چارواکو نن د نږدې 9,090 پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. له دې سره په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 25 میلیون وګړو اوښتی دی. نور جزئیات به له اسدالله لودین نه واورو.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې لا هم په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 25 میلیونو کم ښیي، خو خبري آژانسونه ورسره یوه خوله نه دي. د رویټرز او فرانس پریس نننی ارقام ښیي چې په ټوله نړۍ کې د هغو کسانو شمیر له 25 میلیونو ختلی چې په کورونا ویروس اخته شوي. په ویروس د اخته شوو کسانو د مړینې کچه هم څه باندې 340,000 ته رسېدلې. په نړۍ کې دویمه درجه ګڼ نفوسه هیواد هند تازه د کورونا د زیاتوالي له ګواښ سره مخامخ شوی. دغلته نن د اګست په 1 روغتیا وزارت وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې یې 88,017 پیښې ثبت کړي چې دې برخه کې یې نوی ریکارډ جوړ کړی. له دې وړاندې امریکا په ورځنۍ کچه د کورونا ویروس د پیښو د ډیروالي ریکارډ درلود. د کورونا ویروس د شمیرو د زیاتوالي له اړخه امریکا، برازیل او هند لومړی، دویم او دریم ځای لري. د هند حکومت د پیښو له زیاتوالي سره د هغه پروګرام د غځولو اعلان ته چمتووالی نیسي چې له مخې یې د دې وبا له کبله اقتصادي زیانمنو شوو سره مرسته کیږي. په جنوبي کوریا کې هم دا 18مه ورځ ده چې له 100 ډېرې پیښې ثبتېږي. دغلته نن د 299 پیښو راپور ورکړل شوی چې یو څه زیاتوالی ښیي. دغه هیواد د اګست 24مه د دویم ځل لپاره د خپل منځي واټن تګلاره اعلان کړه. جنوبي کوریا کې کلیساوې، کلبونه، سرپټي لوبغالي او ډېر ښوونځي له مخکې تړل شوي او په عامه ځایونو کې د ماسک تړنه جبري شوې ده. په استرالیا کې هم د کورونا ورځنۍ پیښې زیاتې شوي او د یکشنبې په ورځ په کې د 114 هغو خبر ورکړ شو. دغلته ویکتوریا ښار د پیښو له زیاتوالي سره مخامخ دی، خو پلازمینه ملبورن کې بیا له مخکې د شپږو اونیو ټول بندیز اعلان شوی.
او د ورلد میتر انفو ویب پاڼې د شمیرو له مخې په افغانستان کې د پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر 3,309 تنو ته او د دې وایروس له امله د مړو شوو کسانو شمیر 1,402 تنو ته رسیږي. البته دا رسمي شمیرې دي چې د افغانستان د روغتیا وزارت لخوا ثبت شوي دي. غیر رسمي شمیرې تر دې هم ویل کېږي ډېرې لوړې دي. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو زما همکار ستر فروغ سټډیو ته راغلی او راتلونکي خبری مجله وړاندې کوي. فروغ صاحب ښه راغلاست.
تشکر نوري صاحب. مانده نباشید. ساعت 6:30.